ذکری او کار حق شری او قانونی حق دی. میرمنی هم دی نارینه او پتیر پر طولنه که دی فعالیت حق لری.
خزی هم لکه دی نارانو گنده حق لری دی کار کولو. بعضی کرونه که داستیس نارینه و نلری. انو خزی مجبوره دی ضرورت ورطلری کار تا دای خپل حق دنو. بیخی دیری محتاجی دی زکر دی تقریبا بعضی کرو که خزی دی نارانو پتیر سرپرستی بی دی کور مسئولیتی بغاری و وس نو ته باندې په کور کې مشکلات ډېر دي چې یوازې ختنې د کور سرپرستی یو هغه کور ناسي خپل ځان ته مشکل د کورنۍ ته تخته ده خوراک څخه ټول ورته سخت دي تداوی ورته سخت ده خزه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا د طالبان راتګ سره بیکار ده کور کې ژوند ورته سخت ده اته خپل هغه شخصي شیان چې دغه اړ باید ترلاسه سکی نسی اختلای زن تا تداوی نسی کولی مجبوره دسی یو بلچه تا بز محتاج کیگی یا دی بلچه لحظه بناستهی پیسی ونا لری نو تبن زن ورطا سخته ده یوشی تا تبن پزارت پرکی آغا با مجبوری ده پزور لی و چه غواری یا لخوان تخه یا لورور تخه نو چه آغای نس ورطا پرکوالی ده غیر دی کورانیش خاری و جنگونه وجود تریک دیریگی ده خود دی خزه تا جنجال بزیتر ناری نو خزی داره بکوری نو تبن بکورو که جنجال دیک دیریگی بیانو یا دفعی داشی بکور که نسی تا ایچر تم نسی و تلی سخته تمامیگی کل وقت بازار تک تم انسان زونه سی کولی زکر داریگی ستالیبان بیاورتا سی جابی ندسان بیوشی نیوشی بانه یبانه کبی و خزی تادی دوی
افغان خزی داس محال پا کور که نبول شوی چی پا وینای دی تیرو شلو کلونو که هر یوی تر خپل توانه داس کار زنده برابر کرده و چی ده کورنه اقتصادی ستونزه حل کولی. گانش میر نارینه هم پا دی نظر دی چی دی خزو کار لیوی خو دوی فعال ساتی لبل لوری پا اقتصادی ستونزو که دوی تا او گور کبی. خو پا خبره وز دی دوی دی کور دی میرمن و دی کار حق طالبانور نخسته ای.
ما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره. ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سرته ورسوي، مثلا د طب په برخه کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استاذۍ او نور مسایلو کې. ممکن د نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهم او اساسي برخه دي کې وخت وي. او د اقتصادي لحاظه هم دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ وي د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومک او همکاره وي. ممکن تر هغو کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي، ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي یا بیروني مسایلو باندې کنټرول کړي. خو که په هغو کورنیو کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک او ملاتړ وسیږي، یا اولاد پر روزنه، نور داخلي مسایل په سمبالولو کې، تر هغو چې هغه خزینه اقتصادي ملاتړ نه لري ډېر اغېزمنه او تاثیر ګذاره اوسي. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نه لري، مالداره خبره هغه به ډېر ارام او راحت زندگی ولري. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده چې دا اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پیل کې وخت ورسېدل او لښ پګم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ خوانځي وتړل، بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به یې کله تلویزیون لیده، کله به یې هم ځان په هغو وسیلو بوخت کړی و چې برق ته اړتیا لري. خو په دې وروستیو کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولی. د کابل اوسیدونکې میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې انجنونو او ښځو ته یې اړولي. خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او څخل دومره اړین دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. درته وایي چې کار کول د ښځو نجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې سا اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره یې ښځه هم لري. ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري. نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار نارینه او مربوط ګڼل کېږي. مثلا ښه ځا خواسي مې کور دا سړی ورته راوړي خو نه داسې نه ده. مثلا په کور کې که ورور کار کوي خور یې ورسره وکړي هغه خپل ضرورت رفع کوي، هغه خپل که مثلا خاوند کار کوي مېرمن یې ورسره کار وکړي دواړه خپل، یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولی شي، دا نه چې یو بل ته اړ وي یو بل ته محتاج وي.
له ځانه راته ووایئ چې تاسو په کوم کار باندې اخته وئ او اوس څه کوئ؟
زه خپله لیسانس یوم، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، درس مې ورکاوه په یو ښه معتبر ځای کې مې درس ورکاوه، خو له بده مرغه بس شرایط داسې شول چې صنفونه مثلا دا ټولګي مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شول، یا خو د مکتبو مثلا هغه کوم صنفونه کم شول، همداسې استادان ورسره کم شول، همداسې بس فیسونه کم شول، نو خلک بس په کورو شول، نیم په کور دي او کوم چې شته دي هغه په هغه داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي، ځکه مجبور دي او ځینې خلک بیا د مجموعې نه استفاده هم کړه. نو بس اوس موږ په کور شولو، هغه کوم ماش او کوم څکه لږ و که ډېر و چې لاسته م لاړو اوس هغه هم نشته.
در ته وایه چې په ژوند کې دې څومره تغییر راغی، اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی، هر نجلۍ هر ښځه که مثلا هغه کار نه کوي که خاوند یې هم کار کاوه اوس یې که نه کوي مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی، بس همداسې موږ هم در ونیسه، ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو، خپله مې خپل کوم ضرورتونه کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې پوره کولی مې شوی. اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي که دوه نفره مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه فکر بیا بزموږ خدا خو یعنی طبعا خپله یو مشکل دی، خو مثلا په یو کورنۍ کې څو نفره خوري یو ګټي دا خو یعنی هېڅ خواته نشي کېدای که نه، مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رفع کړی شي دا بهتره وي. دا چې اوس نو هره کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي، دا نه چې تنهای ما، بس زیاتره کورنۍ هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي.
بله، دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جار و جنجال سبب کیږي، ځکه کله چې نیستي نو شر و شور ورسره وي.
بالکل، دا خو خپله مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولري هغه ضرورت اشد ضرورت دی، یعنی داسې نه دی چې څوک اواسي کارونه خواستم دي په خو اشد ضرورت وي خو چې هغه هم نه پوره کېږي تا من مشکلات پیدا کېږي، د ورور د خور سره د خور د مور سره د خاوند او میرمن تر منځ د یعنی د ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي، داسې نه چې په یو نفر باندې کېږي. تا من چې اوس مثلا یو کور یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي، هغه د بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی، هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغیز کولای شي.
بله، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل ول، شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سوه او د ورزشي کلبونو سول او دا نور مسایل، دا هر بندیز
بیا پسې سینګارتونونه شول، بعضي ښځو چې یعنی د هغه لارې خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړی شي هغه هم پرې وتړل، زه نه پوهېږم د دوی ولې ښځو سره څه شخصي دښمني ده.
بله، همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې د هر بندیز هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه؟
کله چې نوي طالبان راغلي وو ټولو یعنی دا خوشبیني لرله، ځکه دوی خپل هم په جار جار دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي، هغه مخکیني خلک نه دي. دوی مثلا اوس نه کېږي، یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري. اوس هم په دو عصر کې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولای نشي، اصلا نشي کولای. اوس سینګارتونونه دوی بند کړل، دوی په کورو کې مخه نشي نیولای. دا دوه شپې مخکې ودونه و، موږ ورته ورغلي و، هماغسې حالات دی، هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي، دوی مخه نشي نیولای. خو هسې د ټولنې د جامې مثلا دغه نظم چې کوم دی دا خرابوي، خپل ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي. نور مثلا دوی ما مخه نشي نیولای زه انټرنټ ونه کاروم، دوی مخه نشي نیولای زه اوس د سینګارتون ته لاړه نه شم، ځم په هغه طریقه نه ځم، په بله طریقه ځم. خو دا بس دوی خپل ځان ته دا د خلکو د عقدې راپاروي، د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي.
بله، سربره سوال د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه مېرمنې دي، څه فکر کوئ ولې دا خلک دا کار کوي؟ دوی په دې پوهېږي نه، کوم بل څوک ورزده کوي، څه مشکل دی؟
دغه ټکی ته هر څوک متوجه دي، هر څوک یعنی وایي دا لاسي داسې کړي که مثلا دا ډېر تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلی یا تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده. تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي، نور خو کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي داس عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی چې سړی ووایي چې ځا دغه کار شوی دی. یوازې مادي دي، قانونونه دي راځي په ښځو عملي کېږي، نور هېڅ کوم داس پرمختګ کوم کار نشته. زه نه پوهېږم دی کوم اسلام عملي کوي، کوم اسلام له مخې غږېږي، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خپله میرمن تجاره وه، تجارت یې کاوه، کار یې کاوه. کله چې دوی دا کارونه کوي خپله حیران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي. که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده، ټولنه چا خرابه کړې ده؟ همدا تاسو نارینه یې، خو همدا تاسو نارینه وو به خرابه کړې وي. خو نارینه وو ته ورشئ، هغه په وباندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي، ښځو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي. نو ښځو خو نه ده خرابه کړې، که نه همدا سړو خرابه کړې ده. نو بیا دا قانونونه، دا مادې، دا هر شی چې راباسي، ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي، نظم برابر شي؟
بله، یو خدا مسئله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې، د کار ساحه یې پې تنګه کړه. دره توی مینه جانې، کله چې ښار بازار کې ګرځي څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت، د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
که رښتیا ووایم لومړۍ ورځو کې خو به چې موږ بیرون ته وتو، یو به م خپل ځانو ته داسې سر تر پایه کتل چې ودرېږه کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اچکه ټیټه نه ده، یا لاس خو به نه ښکاري، پښه خو به نه ښکاري، ځکه دومره ډار و چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه، یعنی تا د موټر کې په لاره، زه کله کوم چې اوس به رشانه یو څوک وار راباندې وکړي، که کله وخاندم یو څوک به وار راباندې خاندي، که په ټلیفون کې راي اوس څوک وار راباندې وکړي چې ولې ټلیفون کې راګېږي. حتی زه د خپل خاوند سره چې په لاره ځم زه ډارېږم، اوس به څوک راته وایي چې ته ولې د خپل خاوند سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې، یا هغه سره غږېږي، یا مجلس کې دا د څه کېږي؟ ځکه همداسې شوي دي، خپل خاوند خپل میرمنې سره نه شي ګرځېدی، خپل یعنی نامزاد او ګوشدن نه شي سره ګرځېدی، دستي درې چې تاسو څه سره کېږئ، ولې سره یو ځای ګرځئ؟
میرمنې به زده کړې ته تللې، بیا به کار ته تللې، یو رستورانت ته به لاړلې، یو میلې ته به لاړلې، د هر څه محدود سول، ورک سول. کنه څه فکر که رواني اړخ نه دا څومره ولوي ضربه ده خځینه طبقه ته؟
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کې تاسو ونیسئ، په هغه باندې که تاسو هره ورځ د حلقه را تنګوئ، نو آخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي؟ نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کې تر ښځو حلقه را تاو کړې ده، او هره ورځ ته دا حلقه تنګوئ، دا تمه لري چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم. په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي، که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي، دا هېڅ امکان نه لري. نو دوی چې دا په ښځو باندې دا حلقه را تنګوي، دا په دې معنا نه ده چې والله موږ ټولنه اصلاح کوو، ښځې اصلاح کوو. البته ښځې اصلاح دي، دا نه ده چې والله ښځې اوس بې لارې دي، دوی غواړي په لاره کې. که تعلیم دومره بد شوی وای که مثلا ښه نه وای، دوی ولې په لومړي کې چې راغلل، ولې دوی یوه یوه ښځه یا میرمن درلوده، بله سواداره باسواده غوښته، د ښار والې غوښته؟ ښه، نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه، یوه لوستې ښځه ژوند جوړولی شي، ژوند ورسره جوړېږي، ژوند ورسره ښه کېږي، تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ؟ ولې هلته یوه ښځه لرې بله کوئ، بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ؟ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ، ولې کار ته اجازه نه ورکوئ؟ داسې نه دي، په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، په اطراف کې درې ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، پسې ګرځي. دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوه مرکزه غواړي، لوستې غواړي، ډاکټره غواړي، یعنی دغسې ښځو پسې دی ګرځي. نو ښه که تعلیم بد شی دی، تاسو ښځو باندې تعلیم بد کړی، بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ؟ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ؟ ولې د ژوند لپاره خوښوئ؟ کله چې خبره ټولنې ته راځي، بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ، د ځان لپاره یې خوښوئ.
په افغانستان کې اوس برق هم نه وي، مثلا هغه میرمنو به پخوا په ټلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل، وخت به یې تېرېده، بیرون خواستې نسي تلی، درس خواستې نسته، کار خواستې نسته. اوس دوی هغه اسانتیاوې هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري، یو 15 دقیقې ټلویزیون ته وګوري. دا راته وایي چې دغه کورنۍ چاپېریال کله چې خپه خوپي، هېڅ غږ نه وي، هېڅ یوه د تفریح وسیله نه وي، څومره سخته ده.
مثلا زه لوست یم، صحیح ده، د کار اجازه نه لرم، د درس اجازه بیرون نه لرم، خو په کور کې حداقل کولی شم یو کتاب لولم. خو برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري، لیک لوست نه شي کولی، هغه برق نشته، تلویزیون نشته، په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي. بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخه پرې بند دی نو تا به هغه به په کورو کې کښېني، یا به جنګ کوي، یا به غیبت کوي، یا به شخړې کوي، یا همدا شی به کوي. ځکه یوه ورځ به په ارامه تېره شي، دوې ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي. هغه هم تر روحي فشار لاندې ده، هم تر ذهني فشار لاندې ده. بس نو چې اقتصاد هم پسې ور خراب شي، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې هغه به نو څه رقم یوه مېرمن شي، هغه به بیا څه رقم مثلا یوه خور شي، یوه مور شي، څه رقم به اولاد روزي، څه رقم به خپل کورنۍ مثلا هغه اړیکې سموي.
په اخره کې غواړو د تاسو یو مشوره، یو نظر حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو، دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي.
حاکمه ډله خو چې ده هغه خو د ښځو نظر نه اوري، نه ورته مهم دی که اورېده یا ورته مهم وای، نو دوی به م یو څه اورېدلي وو، یو چانه به نظر اخیستی وو. خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري، دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري. او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه، له کاره، له دې شیانو لرې وساتي. ځکه نه کېږي اوس کوم اثر چې اوس دی، کوم وخت چې اوس دی، دا پخوانی وخت نه دی. اوس تاسو به یې په یوه لاره راونیسئ. اوس انټرنیټ دی، انټرنیټ ته هر څوک لاسرسی لري. دا اوس موږ په کور کې آنلاین صنف لرو د انګلیسي، دوی په موږ باندې بند کړی، خو موږ آنلاین صنف لرو غادي وایو یې. نو دا په زور باندې، په زور باندې هېڅ وخت نه کېږي. ضرور ده، لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي، که نارینه دوی دښمن نه شي. یو وخت همدغه ښځې دوی په مقابل کې راجګې شوي وي، ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي. څومره چې نارینه دي همدا کومه ښځې دي، حتی دوی خپله هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی. کېدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي. متل دی وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد.
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه.
هیله کوم، مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، کله چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تګ وځنډېده. په دې وروستیو کې له شپې تو زرو څخه د زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416401. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تېر درسي ساعت کې ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن مو ښوونکی موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړي. په دوام به دا ولولو چې اټومي شعاع څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. په لومړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوتون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي که چیرې په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر یې مساوي او نیوټرونونه یې فرق ولري، دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې موږ وینو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یې یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی وکړي چې لانسرون څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جستو، نیکلو، هایدروجن او هیلیم کې چې د دې ترمنځ چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یې یو شان دی، د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وایي وکړه چې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی الکترونونو شمېر سره مساوي وي او پروتونونو شمېر یې فرق ولري، یو د بل ایزوتون په نامه سره یادي، لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دي وکړه چې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنی یو شان نیوټرونونه او پروتونونه لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري، داسې عناصرو ته یو د بل ایزومیر ویل کېږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متنوع بدلونونو څخه په غواړو چې بحث وکړو، د هغوی له پرډلې کې لومړی اټومي شعا وایي چې اټومي شعا د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې اټومي شعا چې د پورت څخه ښکته خواته یې زیاتېږي، همدارنګه د چپې څخه راستې خواته اټومي شعا یې بیا کمیږي. په عناصرو کې عینی شوا تناوب وایي چې عینی شوا د عین وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې عینی شوا هم د پورسکشت خواته زیاتیږي او همدارنګه عینی شوا په کیتون او کی کمیږي او برعکس په عین کې زیاتیږي. آیونایزیشن انرژي یا تناوب وایو وایي هغه مقدار انرژي ده چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي، دا د آیونایزیشن انرژي څخه عبارت ده. آیونایزیشن انرژي هم د پورته سکشتې خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته یې آیونایزیشن انرژي زیاتیږي. د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټي انرژي تناوب وایي د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادیږي. د الکترون د غشتونو انرژي د پورسکشت خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتونو انرژي زیاتیږي. د الکترون د جذب میل یا الکترون نیگیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترونو د جذب میل چې دی د پورسکشت خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل چې په څخه راستې خواته زیاتیږي. د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی وایي د عناصرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته تحمض وایي یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی. چې د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاوې د پورته څخه خواته کمیږي، همدارنګه تحمضي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو تناوب دی چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي. چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورته سکشت خواته د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتیږي، همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. ولانسي الکترونونو تناوب ولانسي الکترونونه هغه الکترونونه ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په وروستي قشر کې پراته وي. په یو شمېر عناصرو کې سربېره داخلي قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم په کې هم پراته وي، چې دا هم د پورته څخه قشر ته خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستې خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتیږي. فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورته سکشت خواته د عناصرو تعداد زیاتیږي، همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. د الکترون ورکولو میل یا الکترو پوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دی چې وایي دا د پورته سکشت خواته د الکترون ورکولو میل زیاتیږي او د چپې څخه راستې خواته د الکترون ورکولو میل یې کمیږي. انتقالي فلزونه دي یا هم ترانزیشن فلزونه، له هغه فلزات دي چې د دوري جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فری سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په بهیر کې دي. چې د دوم او دریم اصلي ګروپ ترمنځ اته شپږ عنصرونه دي چې د څلوېښت عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري، د هغوی د ډي فری سوي او اته ویشت نورې چې د جدول په کښتنۍ برخه کې شتون لري، د هغې اف فری سوي د الکترون په واسطه د ډکېدو په حال کې دي. چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تحمض ویل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8 بجو له آزادې راغلی.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کې میالولو. په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې، یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي. د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو. ښوونکی به راته دا ووایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړېدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي.
غیر عضوي مرکبونه وایو، غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه ان ارګانیک کیمیکل کمپاؤنډ څه شي دي؟ وایي د غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي. وایي دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوې لري: د ویلې کېدو او ویشېدو لوړې درجې لري، د تودوخې په کمه درجه کې نه تجزیه کیږي، د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دی، اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بالاخره کلسترولي جوړښت لري دا مرکبونه. همدارنګه غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپونو ویشل شوي دي: اکسایډونه دي، تیزابونه یا اسیدس دي، کلویکان یعنی الکلیز دي، همدارنګه مالګې یعنی سالس دي. اکسایډونه وایي، اکسایډونه وایي دوه انتره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نورو عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډونو د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو؟ د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیډیشن نمبر مثبت، فلز کیڼې خوا ته اکسیجیشن د فورمول ښي خوا ته لیکل کیږي. دواړه عناصرو د اکسیډیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د سمبول ښي خوا ته لیکل کیږي. لکه په دې مثالونو کې لیکي د مګنیزیم اکساید، همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایډونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کیڼ خواته لیکل کیږي، لکه د کاربن مونو اکساید، همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې که د غیر فلز الکترونیگیټیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن ښي خواته لیکل کیږي، یعنی الکترونیگیټیویټي که چیرې کم وي د اکسیجن ښي خواته لیکل کیږي، که چیرې زیات وي هغه نو بیا راستې خواته تلل کیږي. همدارنګه د اکسایډونو نوم ایښودنه په داسې ډول دی: لومړی د بین المللي یعنی آیپاک په طریقه سره د اکسایډونو نوم ایښودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي، د فلز هغه شی خواته د قوس په منځ کې په رومي ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو، بیا په هغه صورت کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري، او وروسته د اکساید کلمه ورسره زیاتو، لکه په لاندې مثالونو اکسایډونو کې چې ویني، لکه د کاپر 1 اکساید دی، کاپر 2 اکساید دی، همدارنګه د آیرون 2 اکساید، همدارنګه د آیرون 3 اکسایډونو په مثالونو کې. بلې په معمولي طریقه باندې نوم ایښودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي، په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمېر په خاص لاتیني کلمو لکه مونو، ډای، ترای، تیترا، پینتا، چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تیترا څلور او پینتا د پنځه په معنا سره دي. لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دی، نایتروجن ډای اکساید دی، همدارنګه ډای نایتروجن تیترا اکساید دی، همدارنګه ډای فاسفور پینتا اکساید. مثالونه کې د اکسایډونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایډونه په دوه ګروپونو ویشي: هغه اکسایډونه چې مالګي جوړوي او هغه اکسایډونه چې مالګي نه جوړوي. د هغو اکسایډونو چې شمېر مالګي نه جوړوي ډېر کم دي، لکه نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګه کاربن مونو اکساید دی. او هغه اکسایډونه چې مالګي جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوي دي: یو تیزابي دي، کلوي دي، امفو تری، او په لاندې ډول سره اوس یې معرفت پیژنو. اول کلوي اکسایډونه بیا پیژنو چې کلوي اکسایډونه هغه اکسایډونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکسایډ سره مالګو جوړوي. د مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. بلې بیا دا ډول اکسایډ د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دي او لاندې صفتونه لري: له اوبو سره تعامل کوي، کلوي جوړوي، لکه په لاندې فورمولونو کې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي، د کلسیم د اکساید انټیشی مرکب جوړوي، همدارنګه د پوتاشیم دي، همدارنګه د سوډیم دي چې د اوبو سره تعامل کوي، او د پوتاشیم هایدروکساید یا هم سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي، مالګه اوبه جوړوي. مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. همدارنګه وینو چې سیماب د سلفو د سیماب تعامل هم وبخشید اوس د مسو تعامل دي، د اوسپنې تعامل دي، تاسو نور مثالونه دي. د تیزاب اکسایډونو سره مال د تیزاب اکسایډونو سره مال کی چوري، لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي، بیا نه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دغه لاسته راغلي مرکب ځنې جوړیږي. همدارنګه تیزابي اکسایډونه وایي، هغه اکسایډونه دي چې د کلوي د محلول اکسایډونو سره مالګې جوړوي، چې مثالونه یې په لاندې ډول سره ذکر شوي دي. او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایډونو په فضا کې چې خپره شوي دي وینو یې. همدارنګه مولي اکسایډ غیر فلزات او اکسیجن تعامل څخه خلاص راځي او لاندې خواص د اوبو سره تعامل کوي تیزاب جوړوي. همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي مالګې اوبه جوړوي، لکه په مثالونو لکه پولادي ماتلو کې لیدل کیږي، او د کلوي اکسایډونو سره مالګې جوړوي. همدارنګه فوتریکس اکسایډونه دي چې هغه اکسایډونه چې له تیزاب او کلوي تیزابي اکسایډونه او کلوي اکسایډونو سره تعامل کوي او مالګې جوړوي، لکه د تیزاب سره تعامل کوي مالګې اوبه جوړوي. د مولي اکسایډونو د کلوي سره تعامل کوي او مالګې اوبه جوړوي. د تیزاب اکسایډونو سره تعامل کوي مالګې جوړوي، چې د ټولې ماتلو کې دا د ذکر شوي دي. همدارنګه د کلوي د اکسایډونو سره تعامل کوي او د مالګې جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایډونو استحصال وایي چې اکسایډونه څنګه لاسته راځي. په عمومي ډول سره اکسایډونه په لاندې طریقو سره لاسته راځي. لومړی د عناصر مستقیم تعامل د اکسیجن سره دی، چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن اکسیجن سره تعامل، کاربن ډای اکسایډ چې لاسته راځي، دا څخه د اکسایډ بل د کاربون له تجزیه څخه لاسته راځي. کاربون تجزیه په کاربون د کلسیم مونوکساید همدارنګه کاربون ډای اکساید لاسته راځي. د ځینو کلوي او تیزابونو څخه د اوبو ایستلو یا ډیهایډریشن په نتیجه کې جوړیږي. همدارنګه د نایتریت له تجزیه څخه هم شیشي اکسایډونه لاسته راځي. دوم بیا وایي د سلفیدونو له تجزیه څخه اکسایډونه لاسته راځي. د لوړ عالي اکسایډونو له تجزیه څخه لاسته راځي. همدارنګه د سیکو اکسیدیشن نمبر لرونکي اکسایډونو څخه هم اوبه لاسته راځي. اوس اکسایډونه د استعمال ځایونه چې په کوم ځای کې اکسایډونه د استعمال رول لري. امیدوار اکسایډونه استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي، لکه د تیزاب د تولید لپاره موږ د اکسایډونو څخه کار اخلو، د کلوي د تولید لپاره، همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایډونو څخه کار اخلو. په طبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي، مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجینین، همدارنګه او ضد عفونی په ډول استفاده کیږي.
خون کې په نننی درس کې راته قلوي اکسایډونه هم بیان کړل، او دا مو واورېدل چې قلوي اکسایډونه له تیزاب یا تیزابي اکسایډونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګه جوړیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د 12 ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو. نن به ښوونکی راته د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فورمول یې کوم دی. دا هم د امونیا درس.
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکي ګروپونو څخه لاسته راځي. NH2 یې وظیفوي ګروپ دی، یعنې که چیرې NH2 په پښي کې و د هغه دا معنی چې دغه ګروپ د امائن ګروپ په نامه دی. یو درجه، دوې درجې او درې درجې لرونکي مرکباتو ډولونه لرلی سي. د امائن په ګروپ کې څه شي؟ یا به یو درجه امائن وي، یا به دوې درجې امائن وي، او یا به درې درجې امائن وي. شاید تاسو یو درجه او دوې درجې نه یې ویلي، هغه په راتلونکي سلایډو کې انشاءالله درته وایو. په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي، چې هغه څه شي دي؟ N شاوخوا درې دانې آرونه وي، دا ته درې درجه امائن وایي. سیکنډري امائن یې بیا دوه درجه دي، چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډري دي. دغه پسې پرایمری دي، او بیا امونیا ده. تر ټولو زورور یې ترشری امائن سو، یا درې درجه. تر هغه پسې کمزور یې سیکنډري سو، بیا پسې پرایمری سو، او بیا پسې امونیا سو. نوم یې ښوونه. د امائن نوم څنګه ایږدو؟ د آیپاک سیستم مطابق یې نومګذاري کوو، چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي. د الکین درس یو ځل وګورئ، بیا کولی سي چې دلیې دغه نومګذاري که چیرې ستاسي نه وایزده یو تکرار هلته پر وکړي، دلته هم سیده ما ورکړي. د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو، نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو. د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي، او په پای کې امائن لیکو، ځکه د امائن کورنۍ ده، او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو. مثلا دلته یوازې CH3 دي، دا خو ایچونه دي، ایچونه په حساب کې نه راځي، میتایل امائن. یا میتایل NH2 چورته وای میتایل امین. ایتایل میتایل امین دا به څنګه دلته میتایل دی دلته ایتایل دی. ایتایل اول یکو به میتایل یکو ایتایل میتایل امین. ځکه د الفبا د تور پر حساب چې هغه د آیپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي په هغه کې اول الفبا تور کې ای ده بیا ام دی نو اول ایتایل یکو بیا میتایل یکو او کورنۍ ګروپ یې څه شي دی امین دی. دریم بیا پینایل امین دی. پینایل بیا د بنزین سټرکچر بنزین چې کله باونډ ولري بیا بنزین نو ورته ویل کېږي بیا پینایل ورته ویل کېږي. پینایل امین معنی د امینو ګروپ سره پینایل یو ځای سوی دی دا ته پینایل امین وایي. کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي. آر این ایچ ټو دا چې کله د تیزاب سره یو ځای سي بیا چې جوړي آر این ایچ تھری یو دانه امونیوي مالګه جوړوي چې هغه څنګه معلومیږي بغل ته یې کلورین ورسره غلي. امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومایډ یا فلوراید چې دغه مالګې کې جوړې کړلې نو دا څه مال جوړیږي کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي. امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچوي میتایل امونیم کلوراید جوړي که بیا بیس تر واچوي بیا میتایل امونیا بیا اوبه جوړي او بیا سوډیم کلوراید مکمله پاکه مالګه راباسي. خو موږ یوازې د تیزابونو سره ویل تیزابونو سره چې یو ځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع ان ایچ ټو جمع میتایل کلوراید دا ګر چې سره یو ځای کې دوه میتایل یوه دانه امین کلوراید جوړیږي بیا کلکلی ورواچوي بیا ټول مکمل سره جلا کیږي میتایل امین جوړوي. بیا پسې همدا ډول د بل مرکب دی د بل مرکب دی خو په خلاصه کې څه شي ویل کیږي کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي. یو درجه امین دوه درجه امین او درې درجه امین هغه به اوس وایي. یو درجه امین که چیرې یو ان وي پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي او یو رادیکل ګروپ وي نو مړې امین ته یو درجه امین ویل کیږي. یو ان وي دوه هایدروجن وي یو رادیکل ګروپ یو ان دوه هایدروجن یو رادیکل ګروپ. رادیکل ګروپ موږ ویلي وو چې سی ایچ تھری سی ټو ایچ فایو سی تھری ایچ سیون د میتایل کورنۍ د الکانو کورنۍ ټوله ګروپونه پکښې راکړلی سي هغه ته رادیکل ګروپ وایي. چې دا مثال دی دا یو غټ مرکب دی په غټ مرکب کې ګوره دا پرایمري امین دی ولې یوازې د یوه سی سره کنیکټ دی نور دواړه د یو ان د دوو ایچو سره کنیکټ دی. دغه ان چې دی یا دغه امین ګروپ چې دی پرایمري دی دا نور ته نه ځو دا نور شاید فرق ولري شاید سیکنډري شاید ترشري موږ چې شو وایي پرایمري. پرایمري څه معنی ان دی شاوخوا ایچونه دي او یو بغل ته سی ده دا پرایمری شو. بیا دو درجه امین یا دوه درجه یې امین چورته وایي هغه بیا څه شي دي که چیرې یو ان وي پر اطراف یو هایدروجن وي دوه رادیکل ګروپونه وي نو مړې امین ته بیا دوه درجه امین ویل کیږي. یو ان وي دوه دانې رادیکل ګروپونه وي یو دانه ایچ وي دغه امین چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري امین ورته وایي. په مثال کې وګوري ان دی دلته یو کاربن دی دلته بل کاربن دی دوه دانې رادیکل ګروپونه ورسره دي دا خواته موږ نه ګورو د دغه ان بغل ته چرشي نیوشتای هغه د دغه ان کیاس کوي نو دغه ان اوس کیاس پر چی شي دی پر یو سی دغه دی یو سی دغه دی دا یې دوه درجه امین چې نن موږ ویلي چې یو ان وي یو بغل ته ایچ وي دوه بغل ته رادیکل ګروپونه وي چې ته دو درجه امین ګروپ ویل کیږي. بل بیا درې درجه امین دی که چیرې یو ان وي پر اطراف یې درې رادیکل ګروپونه وي نو مړې امین ته درې درجه امین ویل کیږي. یو ان درې طرف یې رادیکل آر ون آر ټو آر تھری دا بیا درې درجه یې یا ټرشری امین ورکول کیږي. په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دی درې درجه یې دي دغه ان چې دی دوه درجه یې دي دغه ان چې دی یو درجه یې دي. دې درې درجې څنګه دي یوه سی دلته ورسره مشتې ده یوه سی دغه ده یوه سی دغه ده که درې دانې رادیکل ګروپونه وه هغه بیا ټرشری امین بلل کیږي. ځینې مهم امینونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي هغه میتایل امین دی چې په دواو او د کور په رنګونو کې کاریږي. د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل امین کاریږي. انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي دا هم یو ډول مشهور امینونه دي چې دا به چیر کاریږي په ډول ډول دواو کې استعمالیږي.
لدا د کیمیا نننۍ درس تر سره د خوانزي په درسونو کې مرسته وکړي. نو د کیمیا پراتونکو کی درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي. په لسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
لګرانو زده کوونکو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سره تکرار کړئ. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو خدای مل شه.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
پیر کے لاسو خیر